کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې ووري.
د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې د ځانمرګو او چادونو بریت پای ته رسیدلی. 15 واړه بریت کوونکي وژل شوي دي. د پاکستان په ګجرات کې امنیتي ځواکونو درې طالبان وژلي دي. او ایران نن ومنله چې د یورانیمو ذخیره د هغه څخه زیاته شوې ده چې په 2015 کال کې په موافقه شوې وه.
د خبرونو د تفصیل نو وروسته نن په راپورټونو کې یو مسله دا ده چې د افغانستان د سولې شورا د سولې د وزارت د جوړولو هرکلی کړی دی.
دا د سولې لپاره د افغان دولت او د افغانستان د حکومت اراده څرګندوي.
نن ولسی جرګه د دویم ځل لپاره ونه توانېده چې خپل اداري هیئت وټاکي.
دا هر وکیل صاحب قانوني حق دی کچا ته رائے ورکي کې نه ورکي.
د دې او نورو مطالبو تر څنګ د امریکا او د شمالي کوریا د اړیکو د بهتره کېدو په حق راپورټ هم لرو. خو تر هر څه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لن خبرونه اوري. د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې د ځانمرګو او چادونو بریت پای ته رسیدلې ده. او 15 واړه بریت کوونکي وژل شوی دي. د امیر اختیار وزارت
وایي چې څوم کا تر اوته دوړې و بس خلکو ټولو چاره میله بس نم دی خو ته منډه راولې سو زخمیانو سو ګډو سو سره کوم چا پاغه کې دغه شانه مکتب دلته وران ټول به وشه شوی پکې د ما خپل بچی پکې د ما خپل بچی پکې.
د امیر اختیار وزارت ویلی دی چې د پیخه د زاینه ورته د سولنه زیات تپیان او مړی وړل شوی دی. تاسو د یو عیني شاهد غږ واورئ چې امریکا غږ ته د بریټ په حق معلومات ورکول. د افغانستان د پوهنې وزارت هم په یو بیان کې ویلی دی چې په نننۍ بریټ کې د خونځیو 50 زده کوونکي ټپیان شوی دي. طالبانو ویلی دی چې د بریټ حقوی کړی.
طالبان وایي د کابل د ادارې سره د حکومت په حیث خبرې نه کوي. طالبانو ویلی دی د افغانستان د هیئت سره به د بارنې قواو د وټلو د محلويش د اعلان نو وروسته مذاکرات شروع شي. خو زیاته کړی دی چې د کابل د ادارې سره د حکومت په حیث خبرې نه کوي. د طالبانو د قطر د دفتر نطاق ساحل شاهین نن په ټویټر کې لیکلی دی کله چې د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د بارنې قواو د وټلو تقسیم اوقات اعلان شي بیا به د افغانستان د جهتون سره مذاکرات شروع شي. خو د کابل د ادارې سره به د حکومت په حیث خبرې ونه کوي.
د افغانستان حکومت د سولې د چارو د پاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دفتر د پخوانی رئیس په مشرۍ نوې وزارت اعلان کړی دی. د سولې د عالی شورا ویان غفور جاوید په دې اعلان خوښي خودره دا داسې وایي.
د سولې وزارت جوړیدل دا د سولې لپاره د افغان دولت او د افغانستان د حکومت اراده څرګندوي. دا چې د سولې شورا او دغه وزارت به ګډ کار کوي یا به په یو بل کې مدغم کیږي په دې اړه باندې لا تر اوسه پریکړه نه ده شوې.
د سولې عالی شورا چې له کلونو راهیسې د طالبانو سره د سولې هڅې کوي وایي چې تر اوسه دا پریکړه نه ده شوې چې دوی به په ګډه کار کوي او که بیل بیل.
په ولسی جرګه کې د لومړي او دویم رسیال همداشان د اول منشي او دویم منشي د پاره انتخابات شوي دي. خو په اتو کاندیدانو کې یو هم د دغو مقامونو د پاره پوره رای نه دی ګټلی. نن د ولسی جرګې نصاب 206 دی شو او د هر څوکۍ د پاره باید یو کاندید 119 رای ګټلی و. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د غونډې په پای کې ویلي دي چې نن یو کاندید هم 50 + 1 رای نه ده پوره کړي. سبب د ولسی جرګې د اداري هیئت د ټاکلو لپاره بیا د نوو کاندیدانو ترمنځ انتخابات وشي او معلومه بشي چې څوک ګټي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د هم نړیوال خبرونه. د پاکستان په ګجرات کې امنیتي ځواکونو درې طالبان وژلي دي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
پولیس وایي د تروریزم ضد ځواکونو د ګجرات په ښار کې د طالبانو د پټېدو په ځای چاپه اچولي چې وروسته جګړه ونښته. د تروریزم ضد څانګې په اعلامیه کې ویلي دي چې دغه وسلوال په یو کور کې راټول شوي وو او په امنیتي ځواکونو یې د بریت پلان درلود. پاکستانی طالبانو په دې حق لا تر وسه پورې څه نه دی ویلي، خو د بشري حقوقو ادارې په پاکستانی چارواکو دا تور لګوي چې د محکمې پرته خلک وژني. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. یو پاکستانی خپل خزه، دوه زامن او د کورنۍ نور شپغړي په دزو وجلی او د هغوی مړی سوزولې دي. محمد اجمل ویلی دی چې دغه کار په دې خاطر کړی دی چې میرمنې د یو بل کسره نامشروع اړیکې درلودې. د ملتان د ښار پولیسو ویلی دی چې اجمل خیاطو په سعودي عربستان کې کار کاوه او 15 ورځې مخکې د خپل کورنۍ د غړو د وژنې په نیت پاکستان ته تللی و. مقامات وایي چې اجمل په خپل دې عمل پښیمانه دی.
په هند کې د نږدې 400 میلیونه ډالرو په ارزښت پاکستانی مخدره مواد نیول شوي دي. د هند په شمال کې د ګمرک مامورین وایي د 390 میلیونه ډالرو په ارزښت مخدره مواد کشف او نیولې دي چې د پاکستانه قاچاق کېدل. د هند پنجاب ایالت د ګمرک یو مسؤول دیپک کومار ګپتا ویلی دی چې 540 کیلوګرامه مخدره مواد چې زیاتې هیروین و د مالګې په بوجوي کې ځای پر ځای شوي ول. هغه وویل چې د دې پیښې په ارتباط یې دوه تنه هم نیولې دي.
د اسرائیل د استخباراتو د ادارې رئیس ویلی دی چې د فارس په خلیج کې په کشتیو باندې بریدونو تر شا د ایران لاسو. د موساد رئیس یوسی کهان چې نن د امنیت په کلنی کانفرنس کې خبرې کولې ویلی دی چې د اسرائیل او غربي هیوادونو د دقیقو استخباراتي معلوماتو په اساس ویل شم چې د دې بریدونو تر شا د ایران لاسو. د اسرائیل د استخباراتو د ادارې رئیس همدارنګ ویلی دی چې په سعودي عربستان او بغداد کې د تیلو په تصفیه خانو او د تیلو په ټانکرونو بریدونه د ایراني مشرانو په منځوري د ایران د سپای پاسداران انقلاب قواو او د هغو ډلو چې دوی ملاتړ کوي کړی دی. ایراني چارواکو تر اوسه په دې حق له تبصره نه ده کړې.
بل پلو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د خبرو کولو لپاره د امریکا تر فشار لاندې رانشي. د خبر تفصیل د مینې سادات ناوړی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د شنبه په وینا کې چې د ایران د دولتي تلویزیون للارې په ژوندۍ بڼه خبرېدله وویل چې ایران په تیرو وختو او اوس د فشار په وړاندې مقاومت کړی. رای اچول په یو ډول د چم د بل لوري ته په سنا کې د جمعې د ورځې ادارې لپاره یو بری و. که څه هم سنا په څرګند ډول د ایران پر خلاف پوځي اقدام تایید نه کړ، خو د ځینو هغو غړو هڅه یې رد کړه چې په ایران د حملې کولو لپاره د جمهور رئیس صلاحیت محدود کړی و. د دغه پیشنهاد د پلویانو استدلال دا و چې دا کانګرس پورې اړه لري چې دغه ډول اقدامات تصویب کړي. مخالفینو بیا دا یوه اشتباه وبلله چې تهران ته به زړورتیا بخي. زیاتره جمهوري غوښتونکو ایران ته په ځواب ورکولو کې د ټرمپ د زغم یادونه وکړه. جمهور رئیس د بی پیلوټه الوتکې د غورځولو په ځواب کې یو پوځي حمله لغوه کړه او پر ځای د تهران خلاف یو بندیزونه زیات کړل او په منځني ختیځ کې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړل. مینه ساد
په 2015 کال کې د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره ور باندې موافقه شوې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د اسنان نیمه سرکاري خبری آژانس ته ویلي دي چې په موافقه کې ایران اجازه درلوده چې 300 کیلوګرامه غنی شوی یورانیم ولري.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي یو بی پیلوټ الوتکه یې له منځه وړي چې د یمن نه د سعودي په لور یې پرواز کاوه. د ائتلافي ځواکونو په اعلامیه کې ویل شوي چې الوتکه د یمن په هوایي قلمرو کې له منځه وړل شوې. حوثي شیعه یاغیان یې چې ایران یې ملاتړ شا ولاړ دي، دا څلورم ځل دی چې په سعودي عربستان د بریدونو کوښښ کوي.
په سودان کې مبارزینو ویلي دي چې د وژل شوو مظاهرچیانو شمیر 100 کسانو ته رسیدلی دی. دغه مبارزین وایي چې د وژل شوو کسانو مړي د پایتخت خرطوم یو خوندې سره نږدې پیدا شوې دي. ځینو کسانو چې مړي لیدلې دي، ای پی خبری آژانس ویلي دي چې اغوی وشتل شوې دي. چارواکو په خو ویلي چې د مظاهرچیانو او امنیتي قواو ترمنځ په اخرډب کې یوازې 9 کس وژل شوې دي او د 200 نه زیات ټپي شوې دي. مظاهره چند پاس په خلاف مظاهره کوي او غواړي چې واک دی د نظامی شورا نه ملکی ادارې ته وسپارل شي.
او ورستای خبر دا چې د سریلانکا او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ د نړیوال جام په سیالۍ کې سریلانکا د ویسټ انډیز لوبډلې ته د 309 دیرشو منډو هدف ټاکلی دی. ویسټ انډیز په ځواب کې تر اوسه 2 منډې کړې دي، 2 لوبغاړي سوځېدلې دي. د لوبې نهم اوور روان دی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مود امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. درنو ریدونکو، ولسی جرګه نن د دویم ځل لپاره بیا هم ونه توانیده چې خپل اداري هیئت وټاکي. دا او ډیر نور رپورټونه لرو، خو په شروع کې یو رپورټ دی چې په داسې حال کې چې د طالبانو او د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د اووم پړاو مذاکرې روانې وي. بل ورته طالبانو د کابل په ښار کې لویه چاودنه وکړه او څو ساعته د افغانستان د امنیتي قواو سره وجنګېدل. خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ راکړی دی.
په کابل کې جګړه او په قطر کې د سولې خبرې. کابل ښار نن سهار څه کمی 9 بجې زورورې چاودنې ولړزوه. دا چاودنه د ښار په مینځ د پل محمود خان په سیمه کې د ګلبهار ټاور سره نږدې شوې ده. طالبانو ویلي برید دوی کړی. دای هم ویلي چې برید د موټر په وسیله د ملي دفاع وزارت په لوجستیکي مرکز شوی. حکومت بیا وایي چې دا برید په ملکی وګړو شوی دی.
او چې درځو چې کوم کتر او ته دوړې وي بس خلکو ټولو چاره ملي بس نم دی خو ته منډې راولې سو زخمیانو سو ګډو سو سره کمو چا پاغه کې دغه شانه مکتب دلته وران ټول به وششوي پکې زما خپل بچی پکې زما خپل بچی پکې
ډېر لوی انفجار او مکتب کې هم شیشې مشه ټولې مال شو زخمیان ډېرو.
دا ولسمشر ویان صدیق صدیقی دی چاودنې ته دا سی خبرګون خي.
طالبان چې داسې بریدونو تر شا دي او د دې برید مسؤلیت هم اخیستی دا ثابتوي چې سولې ته کومه اعتنا نه کوي.
دا چاودنه چې لړزه او غږی تر لرې ځایونو اوریدل شوی په داسې حال کې شوي چې طالبان په قطر کې امریکایانو سره د سولې په خبرو بوخت دي. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ دا اووم ځل مذاکرات دي، هغه چې پریکړه کوونکي بلل کیږي. ژورنالیست اسد وحیدی چې دا مذاکرات ساري وایي که دا مذاکرات پایلې ته ونه رسیدل د بیا ځلې به امکان ونه لري.
د نن خبرې ډېرې مهمې دي. د نن خبرې به پر هغو اختلافي مسایلو راټولې وي چې په تېرو ورځو کې وو، او که هغه نهایي شي نو ښایي خلیلزاد د هوکړې له یوې مسودې سره واشنګټن ته ور وګرځي، اولته له خپلو مشرانو سره له خبرو او سلا وروسته بېرته را وګرځي، او ښایي بیا دا مسله څه نورې خبرې هم وشي او بالاخره خای خبر تر لاسلیک پورې لاړ شي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې د افغان حکومت سره به خبري ونه کړي. هغه لیکلی کله چې د نړیوال شهیدانو په وړاندې د بهرنی ځواکونو د وټلو مهالویش اعلان شي بیا به افغان جهتونو سره مذاکرات شروع شي. خو د هغه په وینا د کابل ادارې یعنی افغان حکومت سره د حکومت په هیڅ خبري نه کوي. خو د ولسمشر غنی ویان بیا په دې ټینګار کوي چې د قطر دا مذاکرات به د افغان حکومت سره د مذاکراتو پیلامه شي.
خبر اترې چې اوس په قطر کې یا دوحه کې روان دي د امریکا او د طالبانو دلمنز خو زموږ اساسي مخادات تر څو دا ګروپ هڅول سي چې د افغانستان د حکومت سره دوی خبر اترې پیل کړي. زموږ لپاره مهم خبره ده.
زلمی خلیلزاد تر دې وړاندې شپږ ځلې طالبان سره غږېدلې. افغان حکومت د جرمني وساتت هم یادوي. بل لور ته عام خلک د سولې خبرې هله ګټوري بولي چې کابل د نن غونډې نورې چاودنې ونوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 FM 3.15.
درنو اوریدونکو، د افغانستان حکومت د سولې په چارو کې د جمهور رئیس غنی د دفتر د پخوانی رئیس په مشرۍ نوې وزارت اعلان کړی دی. د سولې عالی شورا چې د کلونو رئیس د طالبانو سره د سولې هڅې کوي وایي چې د دغه شورا او د سولې د وزارت د ګډ کار یا ادغام په حق تر اوسه پورې پریکړه نه ده شوې. حکمت سروش د کابل نه رپورټ راکړی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره مخامخ خبرو اترو پیلېدو ته هیله مند دی، ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بېساري ګام کې د خپل دفتر پخوانی رئیس سلام رحیمي خپل ځانګړی استازی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر ټاکلی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ایجادول سولې ته د افغان حکومت اراده ښیي، خو د یاد وزارت له جوړېدو سره به د سولې عالي شورا برخلیک څه وي. د دې شورا ویاند وایي چې لا په دې اړه پریکړه نه ده سوې.
د سولې وزارت جوړیدل دا د سولې لپاره د افغان دولت او د افغانستان د حکومت اراده څرګندوي. دا چې د سولې شورا او دغه وزارت به ګډ کار کوي یا به په یو بل کې متغم کیږي په دې اړه باندې لا تر اوسه پریکړه نه ده شوې، او هر وخت چې په دې اړه پریکړه وشوه بیا به له تاسو سره شریک کړو.
خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د وزارت چلول لوړو لګښتونو ته اړتیا لري، او د سولې په چارو کې د دولت وزارت به یوازې پیسې ضایع کړي.
د ولس کالو را پدې خو د یوې ادارې او څنګه ته یو بل موازی اداره جوړیش زنه پویرم چې د سولې علي شورا که هغه موثریت ولري نو بیا دا وزارت ولې ورسره جوړ کړي او هغه که موثریت ونه لري نو بیا تر وسه پرې پریښې ولې دی ولې لغوه کوي نه
ولسی جرګې یو شمیر نور غړي بیا په دې باور دي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت رامنځته کېدا به د سولې په برخه کې د عملي کار لپاره اجرایوي واک رامنځته کړي
دغه وزارت به یو خوب دا چې حساب دی به بل به دا خلک د دوی د کړنو نه دقیق نظارت لري او بل دغه چې دوی به اجرایی صلاحیتونه او ځینې اجرایی برخې ولري چې وکولی شي په عملي بڼه د سولې د راتلو د سولې د ټینګښت لپاره عملي کار وکړي او عملي نتیجه یې موږ ووینو
سیاسي شنونکي وایي چې د وزارت پریکړې به الزامي وي او هیله من دي چې د سولې وزارت به اغېزې ولري
ټول هغه پریکړې او ټول آینده اجراءات هغه الزامي عملي کېدلې الزامي او طرف ته مقابل هم با مسؤلیت برخوردي کې پرې پوسي چې دلته دولت طرف ته د لړۍ او پایلې حتما تطبیقیږي او عملي کېږي
تر اوسه د سولې په چارو کې د دولت د نوي رامنځته شوي وزارت تشکیلات او د فعالیت څرنګوالي نه دي مشخص شوي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د آشنا رادیو درنو ریدونکو ولسی جرګه نن د دویم ځل لپاره ونه توانیده چې اداري هیئت وټاکي د ولسی جرګې وکیلان نن د لومړي او دویم رسیال د اول منشي او دویم منشي د ټاکلو لپاره انتخابات کړي دي خو پاتو کسانو کې یو هم دومره رای نه دی ګټلی چې بریالی شي لیمینیازی د کابل نه رپورټ را لګل دی
د ولسی جرګې د اداري هیئت ټاکلو لپاره دوهم ځل انتخابات د دوشنبه په ورځ ترسره شول خو د اتو کسانو له ډلې څخه یو هم ونه توانېده د لومړي او دوهم مرستیال منشي او دوهم منشي څوکیو ته بریالی شي د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې نصاب 216 کسه و چې د هرې څوکۍ د لاسته راوړلو لپاره باید یو کاندید یو سل 19 رایې ګټلې وې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال څوکۍ لپاره د عالم سایه او نجیب الله ناصری دو هم مرستیال څوکۍ لپاره د غلام حسین ناصری او همایون شهید زاده منشي څوکۍ لپاره د سید عظیم کبرزایی او اسدالله شهباز او د نائب منشي څوکۍ لپاره د فرید حمیدی او عرفان الله عرفان ترمنځ انتخابات وشول د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د غونډې په پای کې وویل چې د سه شنبې په ورځ به د ولسی جرګې د اداري هیئت ټاکلو لپاره لسر او دنو کاندیدانو ترمنز انتخابات وشي
دا تمام پوستای که ما دیروز امروز دا دور اول
ټول هغه پوستونه ته چې موږ نن او پرون انتخابات وکړل هیڅ یو کاندید ونه توانید 50 جمعي ورای پوره کړی په همدې خاطر سبا ته به یو ځل بیا د نو یو کاندیدانو ترمنز انتخابات تر سره شي
کاندیدای جدید انتخابات صورت میگیره
د لومړي مرستیال څوکۍ ته کاندید نجیب الله ناصری چې اصل نه هرای په تر لاسه کولونه توانید دغه څوکۍ ته بریالی شي در یو لشمیر نور استه ویل
د ټولو وکیل صاحبانو هغه چې ماته رائے راکړي هغه چې رائے نه در راکړي د ټولو مننه کوم و دا د هر وکیل صاحب قانوني حق دی کچا ته رائے ورکي کې نه ورکي
د ولسی جرګې او بلغړی غلام حسین ناصری چې د جرګې د دوهم مرستیالې څوکۍ ته کاندید وو له هغه وکیلانو څخه چې سپین او باطل رائے کاروي وغوښتل چې یا د خپل ځان کاندید کړي او یا د هم هغو کسانو ته رایه ورکړي چې کاندیدان دي ښاغلي ناصری هیله وښوده چې وکیلان د دې اداري هیئت ټاکلو لپاره دغه ټاکنې پسې نه غځوي
وړاندیز لرم هغه ټیم چې پرون او نن یې ګډون کړی او خپله د سیالي توان نه لري را دې شي او مردانه دې ځان کاندید کړي او یا د هم نورو کاندیدانو ته رایه ورکړي چې دغه پروسه پای ته ورسیږي ځکه چې موږ نور مهم کارونه لرو
د افغانستان ولسمې تقنیني دورې دوه میاشتې مخکې خپل کار پیل کړ د اداري هیئت له انتخاباتو ورهاخوا دغه دوره توانېدلې ده په سختۍ او د څو ځله انتخاباتو ترسره کولو وروسته خپل رئیس وټاکي
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندید جولیان کاسرو ویل چې د یک شنبې د ورځې د مجلس ګټه یوازې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ته رسېدلې ده د امریکا جمهور رئیس او د شمالي کوریا رهبر پرون په غیر نظامی سیمه کې کتلی دي.
په جنوبی کوریا کې ډیره خلکو تقریبا ټول ژوند لخپل گاونډي هیواد شمالي کوریا سره پناکراری او اندیښنو کې تیر کړی دی. دغه اندیښنې د شمالي کوریا د توغندیو له ازموینو او د جګړې د امکاناتو نه وخت په وخت را پیدا کیږي. خو کله چې د دایمي سولې د امکاناتو نښې نښانې را څرګندې شي، نو د خلکو هیلې هم ورسره زیاتې شي چې ښایي په رښتیا باندې هم یوه ورځ سوله راشي.
که څه هم دا مجلس رسمي نه و، خو حیرانوونکی و. مونږ هرکلی کوو، هیله من یم چې د کوریا په ټاپو وزمه کې غیر اټومي کیدنه رامنځته شي او زموږ ویشل شوی هیواد بیرته یو شي.
د جنوبی کوریا یو شمیر اوسیدونکي وایي د امریکا مداخله یوازې د دواړو ګاونډیانو یو ځای کېدل ځنډوي.
په کار د شمالي او جنوبی کوریا امریکا ته پاملرنه بنده کې او خپل ستونزې په خپله حل کاندي، مونږ خپل ستونزې اوارولی شو.
یو شمیر نقادان د ولسمشر ټرمپ او کیم دا مجلس یو سیاسي نمایش بولي، ځکه لاسته راوړنې پکې نشته.
ترامپ د ځاګی فکر کوم دا مجلس د ټرمپ د بیا انتخابیدلو لپاره جوړ شوی و. مونجین هم لدینه د ګټ خستو هڅه وکړه.
د شمالي کوریا په پوله د ولسمشر ګام ډیرو یو زړور اقدام بدلای، خو ګڼو انتقاد هم پرې کړی. په متحدو ایالاتو کې د دیموکرات ګوند جمهوری ریاست کاندید برنی سانډرز د ای بی سی دیس ویک پروګرام ته وویل متحد ایالات یوې ریښتوري ډیپلوماسۍ ته ضرورت لري.
زه دا کار ستونزه نه بولم چې دای دې له کیم جانګ اون سره په شمالي کوریا کې او که بل ځای کې خبرې کوي، خو زه نه غواړم چې دا یوازې د تصویر اخیستلو یو فرصت وي. اوس خو یې د ټول نړۍ پام ځانته ورواړوه، خو سبا او بل سبا بڅ کیږي.
په متحدو ایالاتو او نور نړۍ کې یو شمیر داسې کسان هم شته دي چې هغوی د هر ډول سوله ییز اقدام هرکلی کوي.
تیر څو ساعتونه چې مونږ په کوریا کې ولیدل، له یو بل سره د خبرو د غوره کلتور مثال دی. زه دواړو شاملو خواوو ته سلام کوم، ورسره دا دعا هم کوم چې دغه ډول مهم اقدام به د سولې پر لاره اولینی ګام وي.
ډونالډ ټرمپ لومړنی برحال امریکایی ولسمشر دی چې د شمالي کوریا خاورې ته ننووت. وروسته بیا دا اعلان هم وکړ چې د واشنگتن او شمالي کوریا ترمنځ به په ټپه ولاړې خبرې بیرته پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د صحي چارو مسولین وایي چې په قندهار کې د نوو قابلو په فعالیتونو د مور او ماشوم په صحت کې بدلون راغلی دی. نن په قندهار کې د صحي علومو د زده کړې د یو مرکز نه څلور اویا تنه قابلې فارغ شوې دي. عزیز الله پوپل راپورټ راکړی دی.
د شزینه روغتیا په برخه کې دغه تازه فارغ سو قابلیتګانو ته د ځانګړي اهمیت په سترګه کتل کیږي، ځکه د کندهار په دوتپال ټولنه کې لا هم لوی برخه میندې د قابلیتګانو لڅار پرته زیږون تر سره کوي. خو د سی علومو د تازه فارغین وایي چې دوی به د کړي ژمنې سره سم د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې په ټولنه کې زیات کوشش وکړي چې شزینه ناروغانو ته پر وخت طبي خدمتونه ورسي.
زما خپل هدف یا پلان ان شاء الله دا دی چې زه خپل فات ژوند می د ولس په خدمت کې تیر کوم. په دې کې مې ډیر څه زده کړی دي. د ماشوم مور مې لکه چیر موږ فکر وکړو، نن خصوصا په افغانستان کې، خصوصا په کندهار کې ډیر پیښ سره موږ مخ شوی. هغه داسې چې موږ قابلیتګان نه لرو، موږ مسلکي ډاکټران نه لرو، ورونه دي دا غسر ذات سوک استفاده نه کوي. بعضي محلونه دي، بعضي رواجونه دي چې یې ورونه ته نور ولي. د دې پر اساس موږ نن راغلی یو دا زده کړی مو بشپړ کړی دي، درسو بل ولسته خدمات وکړو.
روغتیایي مسولین بیا وایي چې په کندهار کې د شزینه روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو د کچې لوړېدو سره د مندو په روغتیایي وضعیت کې هم د پام وړ شوالی راغلی. بلې خوا ته د قابلیتګۍ له تحصیلي دورې څخه تازه فارغین وایي چې د کورنیو په منځ کې هم د قابلیتګۍ مسلک ته زیاته هڅونه ترسره کیږي.
ډیر کالم ډیر مسولین فارغ شول، او دا کال هم او داس نور کال به هم دغه سي دوی فارغه کیږي، او موږ تر ډیر حد پورې حتی د 0% نه وس تقریبا 80% پورې موږ کولای شو چې د مور او د مور او د ماشوم د مړینې مخنیوي وکړو.
د دوه تازه شزینه فارغینو د کورنۍ غړي هم وایي چې د ټولنې اړتیا ته په کتو سره د خپل کورنۍ شزینه غړي تعلیم ته هڅولي.
کچیر مشته سی شذینه ډاکټران په ټولنه کې ولرو تعلیم او تربیته ورسو ډاکټری ته ورسو دا به مشته سی د ټولنې مشکلات حل سی د شوه د پاره به یغټ سهوله سی.
د کندهار د عامې روغتیا د ریاست د شمیرو له مخې دا مهال په کندهار ولایت کې تر 15% زیات ولادتونه د قابلګانو تر څارنې لاندې ترسره کیږي. د کندهار د عامې روغتیا د ریاست مرسیال ډاکټر احمد الله فیضی آشنا تلویزیون ته ویل چې د مور او ماشوم د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د قابلګانو حضور تر پخوا څو برابر زیات شوی او په دې برخه کې دوی نور هم د پام وړ پرمختګ لري.
د زیږون پر وخت باندې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی مخکې د ولادت او وروسته د ولادت اسانتیاو ته لاسرسی د مور او ماشوم پر روغتیا باندې مستقیم تاثیر لري.
په کندهار کې د محل د نیمه طبي زده کړو درې انسټیټیوټ فعالیت لري چې تر 400 پورې ښځینه محصلین پکې د نیمه طبي زده کړو په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او د امریکا غ خبريال ابراهيم رحيمي د خوست په ولایت کې د پولیو د واکسین د اهمیت او ضرورت په اړه کې رپورت راکړی دی.
عاشق ولادي خوست دی مرکز اوسیدونکو دی. هغه وای پر دې په هیدل چې د ګوزنزید واکسین د پولیو یا په ماشومانو کې د فلج د وایروسي ناروغي د مخنیوي یوازینی وسیله ده. عاشق ولاله خلکو غوښتنه لري چې رساله مرختیا لپاره خپل ماشومانو ته د ګوزنزید واکسین تطبیق کړي. د په نظر د پولیو وایروس په لمنځه وړلو کې عام خلک هم مسؤلیت او مکلفیت لري.
نو اسلام کې هم دا اصول دی چې باید د ځان حفاظت وشي او پولیو واکسین چې دی دا باید موږ په ټول وطن کې عام کو او مراتې کو تر څو چې خپل بچان مو د دې خطرناکې ناروغۍ څخه ساتلی وي او ټول هغه ماشومان چې د 15 کلونو څخه عمرونه کم وي باید د پولیو په ضد دوه څاڅکي واکسین شي.
په افغانستان کې د ګوزن ناروغۍ د خطر او د پولیو واکسین د اهمیت په حق عامه په هوای مخ پر ډېرې دودای خو له دغه واکسین سره د ځینو خلکو مخالفت د ماشومانو د روغتیا لپاره ګواښ بلل کیږي. سره له دې چې خوست او ګوندی ولایتونه په ورستیو کلونو کې د ګوزن کومه مثبته پیښه نه لري خو اندېښنه دا ده چې د ناروغۍ وایروس لیوي سیمې نه بلې ته په چټکۍ سره خپریږي.
خلک بالکل په ګټه پیدلې دي. دې نه معلومیږي چې ارڅه خپل ماشوم ته تشتوي واکسین ته واکسین په عمل کوي. یي خلک ته خو مخ خپل دغه یل دي دا چې باید دی خپل ماشومان واکسین و ته تطبیق شي چې په آینده کې د پلچکول نه د نیر مرزینه د دینه وژغورل شي وسته لشي.
د دې ولایت یو ډاکټر شفیق الله آشنا رادیو ته وویل چې په وسیمه کې د ګوزن یو مثبته پیښه سلګونه نور ماشومان هم د فلجلو ناروغۍ سره مخ کوي. دای دی پولیو زید واکسین پر تطبیق ټینګار کوي.
پولیو یو خطرناک ناروغي ده. انسان پلچ کوي حتی د مړینې سبب هم کیږي. د دې ناروغۍ یوازینی لامل مخنیوي لامل چې دی هغه د پولیو واکسین دی چې باید د پولیو واکسین تطبیق شي. د ټولو میندو او پلرونو څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومانو ته په وخت د پولیو واکسین تطبیق کړي.
افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایروس له منځه نه دی تللی. روان 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن لاس او پاکستان کې 28 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د سو مهمه خبرونو لنډي زوري. طالبان وایي د کابل د ادارې سره د حکومت په هیڅ خبرې نه کوي. په ولسی جرګې کې د لومړي او دوهم مرسیال همدا شند اول منشي او دوهم منشي لپاره انتخابات وشول خو په اتو کاندیدانو کې و هم دغه مقاماتو لپاره پوره رای ونه ګټلې. د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې د ځانمرګو او چاودنو برید پای ته رسېدلی دی او 15 واړه برید کوونکي وژل شوي دي. د پاکستان په ګجرات کې امنیتي ځواکونو درې طالبان وژلي دي. هند کې نږدې 400 میلیونه ډالرو په ارزښت پاکستاني مخدره مواد نیول شوي دي او یو پاکستاني د خپل کورنۍ 9 غړي وژلي دي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده خو خبرونه ادامه لري. سو شی بیروسته دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های